په پیښور کې د مقام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو پر خبري غړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. لومړی خبرونه. سر ټکی د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس د وروستۍ عدالتي پریکړې پر ضد د پی ڈی ایم احتجاج دا مهال په اسلام آباد کې د همدې عدالت مخې ته روان دی. د جنوبي وزیرستان مسیدو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او اوکراین یو وار بیا په ناټو سازمان کې شاملېدو غوښتنه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان لیلان سره سم نن په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د اسلام آباد پولیسو ویلي د غورځنګ مظاهره چان د ښار حساسې سیمې یعنی ریډ زون ته داخل شوي دي. پولیسو پر خلکو د پورم نه اوسېدو او له قانون عملي کوونکو ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. جمعیت علماء اسلام فی پرون په خبر پاڼه کې وویل د سپریم کورټ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی، نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د مے پر 12 حکم کړو چې درغلیو په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي او د مے تر 15 د په هیڅ یو مقدمه کې ونه نیول شي. عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او ځینې نور ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمان په غوښتل شوي پرلت کې د ګډون ویلي دي. د مے پر 14 د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وویل له مولانا غوښتي چې دا پرلت دی د امنیت له پلوه د اسلام آباد په حساسې سیمې یا ریډ زون کې نه بلکې د ښار په کوم بل ځای کې وکړي، خو هغه ونه منله. ملک عمران خان پر ټویټر لیکلي د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ احتجاج ته اجازه ورکول د چیف جسټس د لرې کولو او د آئین مطابق پریکړه کولو ته د هغه د نه پرېښودو په معنا دی. خان د احتجاج غندلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. هغه د مې پر 14 یعنی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د تحریک انصاف غړو پر وروستیو مظاهرو کې ځینې پولیس سټیشنونه، پوځي یادګارونه، شخصي املاک او سرکاري ودانۍ سوځولي دي. د هغه په وینا دا کار د سیاستوالو نه بلکې د ترهګرو دی، نو ځکه باید پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مې پر 9 رینجرز ځواکونو د احتساب کمی ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان له اسلام آباد های کورټه ونیو. پر هغه د القادر ټرسټ په قضیه کې د درغلیو تور دی. تحریک انصاف دا تور ردوي او دا کوي چې مظاهره چان یې سوله ییز و. بلخوا عمران خان د مے پر 14 پر ټویټر لیکلی چې حکومت پلان جوړ کړی چې نوموړی د 10 کلونو لپاره بندي کړي، د ګوند نور مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو په سرروغه کې په یو جرګه کې حکومت غوښتي چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بېګنا نیولي خلک ژر خوشي کړي. د مې پر 14 د جرګې یو ګډونوال شیرپاو مسجد مشال وډو ته وویل پخوانیو پوځي عملیاتو سیمه امن کړې نه بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. ماغه زیاته کړه
جنوبی وزیرستان سے ملٹری آپریشن نہ مانی میر دے پاکستان دے فوج وینے تیاول یا دے تحریک طالبان یا ورسرا دے عام عوام وینے تیاول بخی نہ غوری.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډو ته ویلي پوز د لوی عملیاتو پلان نه لري او د ضرورت پر وخت وړي کاروای نه کوي. دغه په وینا ک کم ولسی بغړی نیول شوی او په پلټنو کې بے گناهی ثابت شي نو خوشی بشي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پولیو ضد 4 ورځنی واکسینی کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته کېدونکې کمپاین به د مې تر 13 دوام ولري او پکې به تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین شي. کمپاین داسې مهال پیل شوی چې په وروستیو 2 ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. او بل خبر د اوکراین چې دا غیواد لسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن یو واری بیا له ناټو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف ته د دې سازمان د غړیتوب ورکول پاړه یو مثبت سیاسي پریکړه وکړي. ټاکل شوی د ناټو سرمشریزه راتلونکي جولای میاشت د لیتوانیا په پلازمینه ویلیانس کې وشي. د اوکراین غربي متحدانو هیواد دې هیواد ته د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړې لپاره وسلې ورکړي دي، خو کیف د امنیت په اړه تر دې هم مضبوط ضمانت غواړي او تمه لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. زیلنسکی د کوپنهاګن جمهوري سرمشري ته په ویډیو وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې په اروپا کې د امنیت په اړه تر ټولو لوی بې یقیني ختمه او د یوې مثبتې سیاسي فیصلې په ترڅ کې اوکراین ته د ناټو غړیتوب ورکړل شي. روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل پیل کړو چې په نتیجه کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه اوکراینیان بیکوره شوی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مورید لوس اوریدونکو تاسو ته خبرونه لرو چې با پکې پردی او یوشمر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو رپورټونه واوري. په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو نن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د وروستیو پریکړو پر ضد د همدې عدالت د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. پولیسو بیا په سوات کې د مے نهمې په پرتشدد مظاهرو کې د تحریک انصاف د ککړو غړو نیول پیل کړی دی، خو د دې ګوند یو مدافع وکیل دغه نیونې ناقانونه بولي.
په سوات کې، په شګنده کې، په ګونیر کې، په دې احتجاج په دوران کې یو ګمله هم نه ده ماته شوې. دا تین ایم پی یو چې دا بالکل په لاجواز تور باندې لګېدلې ده.
او د جنوبی وزیرستان مسجد مشرانو پرون په وجرګه کې د دوی په سیمه کې د نورو پوځي عملیاتو نه منلو پریکړه وکړه. د جرګې یو مشر وایي
مسجد کوم د قبیلې یو لاک څلور زره میل ړنګې شولې، میږي بچیون هم شهیدون شول، نو دا ملیټری اپریشن میشته نه منظور دی.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. ښه اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه لرو. مونږ کوشش کوو چې په اسلام آباد ته لاړ شو، چې هلته نن د پاکستان جمهوری غورځنګ چې کوم کې تک د بیلابل سیاسي ګوندونه د پاکستان شامل دي، هغوی د پاکستان سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دا غوښتنه د جمعیت الاسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان وه، چې هغه د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر هم دی. هغه د چیف جسٹس عمر تا بندیال چې کومې د عمران خان په تړاو چې کومې قضیې دي او هغه کومې پریکړې کړې دي، پر هغې سختې نیوکې کړې دي، او د هم دغه عملې د دې احتجاج اعلان کړو چې دا وخت په اسلام آباد کې پیل شوی دی. مونږ کوشش کوو چې خپل خبریال گوهر مسید ته لاړ شو، خو دغه ټلیفون ځواب نه وایي. مونږ بیا هم یو رپورټ په وړاندې کوو چې هغه هم له دغه پاکستان کې چې صدا سیاسي اړې ګړې دی له دغې سره تړاو خوري. تر هغې وروسته مونږ کوشش وکړو چې بیا هم د خپل خبریال راواخلو، د اسلام آباد تازه حالت ترې معلوم کړو. د پاکستان د نور برخو په څیر د خیبر پختونخوا په ملکن کې هم پولیسو د تحریک انصاف د هغو غړو نیول پیل کړی دي چې د پر هغوی شک دی چې د مې پر نهمې د عمران خان د نیول کېدو پر ضد مظاهرو کې سرکاري او شخصي املاکو ته زیان اړولی دی. که څه هم په سوات کې تحریک انصاف وکیلان او سیاستوال وایي چې مظاهرې سوله ییزې وي، خو پولیسو ویلي چې احتجاج کوونکو نه یوازې ځینې ګاډي او سرکاري ودانۍ سوځولي دي، بلکې په چکدره کې د امنیتي ځواکونو وسلې هم غلا کړې دي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
تر هغې وروسته چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې حکومت د مئی په نهمه نیټه ونیولو، ملکن ډیویژن کې هم د یادې پارټۍ کارکنانو احتجاجي مظاهرې کړي. د حکومت لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه دغه مظاهرو کې یو تن مړ او په لسګونو جوبل شوي. په زارچانو چکدرک کې د سوات موټروی داخلي لارې ته اور ورته کړو. دغه رنګه دیر کې د ایف سی قیله او تیمرګره کې د فوجي سکول ودانۍ سوسولي. چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو د دیر فوجي قیلې نه وسله هم وړي. پولیسو تر دې دمه یو سل څلور تنان گرفتار کړي چې پکې د ضلع سوات نه اته دیرش تنان هم شامل دي. نیول شوي تنان د هرې ضلع کمشنر لخوا د ځانګړي اختیاراتو دپه درې ایم پی او تر سوري لاندې نیولای شوي. په دغه اړه د تحریک انصاف ګوند وکیل سهیل سلطان وایي چې ډیپټي کمشنرانو د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی.
د تین ایم پی او مطلب دا دی چې مینټیننس آف پبلک آرډر، مطلب دا دی چې د پبلک پیس او د پبلک آرډر دی نه ډسٹرب کیږي. د دې د وجې نه موږ دا کسان اریسټ کوو او جیل ته لیږو د میاشتې لپاره چې دوی ماحول نه ډسٹرب کوي او امن نه خرابیږي. تاسو په سوات کې، په شنګله کې، په بونیر کې، په دې کې ولیدل چې په دې احتجاج په دوران کې یو ګمله هم نه ده ماته شوې او نه چاته نقصان رسیدلی دی. نو بالکل دا تین ایم پی او چې دا بالکل غیر قانوني په لاجواز تور باندې لګېدلی ده. په دې کې د دې هړو بالکل ضرورت نه او دا د اختیاراتو غلط استعمال دی.
د ملکن ډیویژن تحریک انصاف مشر فضل حکیم وایي چې په جمهوری ملک کې احتجاج د سیاسي پارټیانو عیني حق دی او د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو پر امن احتجاج کړی. کوم خلکو چې ورانه کړي هغوی د دوی کارکنان نه دي. په سوات کې د سمارټ ټی وی خبریال سید شهاب الدین وایي چې دې وطن کې د سیاسي کارکنانو په خطوګه تربیت نه دی شوی او بیا سیاسي مشرانو کې برداشت هم نشته، ځکه د احتجاج په وخت د تشدد پیخي مخې ته راغلي.
دغه مونږه په تیر وختونو کې هم لیدلې، په موجوده وخت کې چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار شو نو په ملک کې ډیر لوی دنګا فساد جوړ شو، او مونږ ولیدل چې په ملکن ډیویژن کې هم د ملکن انټرچینج وسیزل شو، دغه شان په چکدره کې په چاونه حمله وشو ډیر زیان وشو، دغه شان په تیمرګره کې لوی زیان وشو، په چاونه حمله وشو، په ایف سی اسکول حمله وشو. خبره دا ده چې تر سو پورې د عدم برداشت سلسله ختم شوی نه، د انا پرستۍ د سلسله ختم شوی نه، او که سیاسي مشران چې دی اپای کې برداشت نه راغله، واغی د خپل ورکرانو صحیح تربیت نه کړي، نو دا سیاست چې دی دا به نور هم خرابيږي، او ملک ته زیان رسي، ریاست ته زیان رسي، او قومي املاکو ته زیان رسي.
د ملکن ډیویژن پولیس او ضلعي انتظامی وایي چې د مئی په نهمه، لسمه او یولسمه نیټه احتجاجي مظاهرو کې چا هم د قانون سرغړونه کړې او سرکاري ودانو ته زیان رسولی، د هغوی په ضد قانوني کاروایي روانه ده. دې ترڅنګ ضلعي انتظامی په خلکو غږ کړی چې د دیر ضلع په چکدره کې چې کومو خلکو د فوجي چاونې نه وسله وړې، هغه دې په رضا حکومت ته واپس کړي. حکومت د وړې شوي وسلې تفصیل نه دی جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، سره سره اسلام آباد زموږ خبریال گوهر مسید په خبرونه کې راغلی دی. مسید صاحب، تاسو ته سړی مشي وایي، او موږ اوریدونکو ته وویل چې په اسلام آباد کې دا وخت د پاکستان جمهوری غورځنګ احتجاج روان دی، د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته دا سیاسي ګوندونه، دغه پلویان، دغه مشران غونډ شوي دي. نو تازه صورتحال څه دی؟ دغلته څومره خلک غونډ دي، او تر اوسه ورته کم مشران ورغلي دي؟ هغه ویناګانې ککړې وي نو څه پکې ویلي دي؟ مسید صاحب، زمونږ غږ درځي؟ هلو، هلو مسید صاحب، زمونږ غږ درځي؟
پاکستان د سپریم کورټ مخې ته روان دي، او په دې جی زه اورم.
مهرباني، ته وایه، ته وایه.
په دې وخت باندې د پی ډی ما جلسه هره ده، هغه د پاکستان د سپریم کورټ مخې ته روانه ده، او بنیاد یې دغه جوړ کړی دی چې سپریم کورټ کومې فیصلې کړې دي د تیرو ورځو کې، هغه باندې د عمران خان چې کومې فیصلې دي پاړه باندې، په دې باندې دوی وتی نسی او نیوکې کوي چې دا فیصلې یک طرفه دي، دا د انسان بنیاد باندې نه دي شوی. په دې وخت مولانا فضل الرحمن او مریم نواز هم غټ غټ مشران دي، دا تر اوسه پورې رسېدلي دي د پنډال ته، او دلته اوس مریم نواز مسلم لیگ نون مشره ده، هغه خپل ویناګان د پارا سټیج ته راغلی ده. او دې مشرانو د ټولو ویناګانو یو بنیادی غرض چې کم د سپریم کورټ علي شوی دي په هغه باندې نیوکې کوي، او دا وایي چې خپل آئینی حدود دي په هغه کې د ځان پاتې کی، ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلو نه د پام کم تقدس ته د پارلیمان چې کم یو لویواله هغه مجرو کیږي، په دې بنیاد باندې سپریم کورټ چې کوم داسې فیصله هغه بنیادی تو سپریم کورٹ چې کم چیف جسٹس عمر عطا بندیال دی او په فیصلو باندې د پی ڈی ایم والو د سٹیج نه په جوتا باندې په کلکا باندې د نام اخلي، او په دې بنیاد باندې دوی دا جلسې کې اعلانونه او تقریرونه کوي، او دا وایي چې دا چې کومې فیصلې شوې دي دا ډېر حالت روانې دي، د دې نه د پاکستان د آئین او د پاکستان د پارلیمان چې کوم عزت ته پاغي کې فرق راځي، دا فیصلې د بندشي په دې مزمت کې دوی دا غونډه کړې ده. اوس مریم نواز چې کوم د مسلم لیگ نون مشره ده، هغه راغلي ده سټیج ته، را لکیږي، را باندې
سمرا مسجد سے خپل وینا کوي. مسجد جان، سمرا خلق دی دغه پندال کې څومره خلق غونډ دی، او دغه د امنیت لپاره، دغه پندال دغه زیاده امنیت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
بالکل د کې شک نشته دی چې د وخت باندې د پاکستان مونږه دیتا ریډ زون وای، دا د پاکستان یو سرینا چوک ته او بل د پی ٹی وی چوک ته، د دې پمنس کې چې کوم روټ دی دا ټول ریډ زون دی، او په دې کې ګنشمیر پزرګونو خلک راغلي دي، په دې وخت باندې پزرګونو خلک موجود دي په دې ټول ریډ زون علاقې کې، او چې کوم پندال جوړ شوی دی د سکیورټي د پاره د رینجرز او د اسلام آباد پولیس چارواکي په ګنشمیر تعداد سره رابلل شوی دی، او په مختلف ځای نو کې ورتناستي دلته چې کومه دا پرلط روان دي، کومه مظاهره روانه ده، د دې د وجه نه د سپریم کورټ نن اوریدنې هم روانه وي، خو چونکه لارې بندې شوې دي چې کوم د سپریم کورټ د گیټ لار ده، مرکزی گیټ ته هغه هم بند کړي شوې دي، دا غي په بنیاد باندې چې کوم د سپریم کورټ چې جان دي یا کوم څوک اوریدنې تراتل هغه د سپریم کورټ په ورستو گیټ باندې راځي چې کوم د وزیر اعظم کور د طرف نه راغلي دي. د سکیورټي تنظیم خشوي دي تر اوسه پورې داسې غټه بدامني مخه ته نه راغلي، خو لږ شپه مخ کې دلته یو کس ونیول شو چې پاره پی ڈی ایم یا د مولانا فضل الرحمان میر علماء اسلام چې کوم انصار الاسلام یو
او زه ډیره مننه
د شک په بنیاد باندې نیولې دي او هلته د پولیس
سم ده. ډیره مننه ډیره مننه ګوهر مسیدو قسم دغلته ما په خیال چې دا دی غنی غنی د وجه د موبایل نتورک هم داسې انټرنیټ هم سم کار نه کوي، خو بیا موږ ته یو څه معلومات راکړل چې دغلته د پی ڈی ایم غ احتجاج روان دی، مولانا فدرمان هم په پنډال کې دی، په دغه ځای کې دی، مریم نواز چې د مسلم لیگ نواز مشر ده مخکخه دغه هم ورغلی ده، دا به اوس دنګ سات کې به هلته بیناو کی او دی وایي چې په زرګونه خلک هلته جمع دي او تر اوسه داسې کوم د نام نه پیښه مخه ته نه راغلی. دوی دا احتجاج د پاکستان سپریم کورټ د غوړستای پریکړو پر ضد کوي چې دوی په خبره د عمران خان په تړاو چې کومې قضیې دي د درغلۍ په هغه کې له قانون سره سم دغه عمل نه دی کړی یا پریکړه نه ده کړې. نو څنګه څنګه چې دا خبره مخته ځي تاسو مونږه هماغسې تازه معلومات درکوو. اوس په بل رپورټ راشو په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د امنیتی ځواکونو او طریق طالبان پاکستان ترمنځ بیا نښتی شوي دي، دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړي دي. په وزیرستان کې د خرابو امنیتي حالاتو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ستونزو له کبله د ښکېلو خواوو د دغو دعوو تصدیق په خپلواکه توګه نشي کېدی. عمر وزیر د وروستیو نښتو په اړه تفصیل لري.
امنیتی چارواکو ادا کړی چې د مئی په څوارلسمه شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ځانګړي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلې دي. په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته ادا وکړه چې جنوبي وزیرستان بروند کې پنځه او د شمالي وزیرستان افغانستان سره په پوله یو وسلوال په عملیاتو کې وژلې. د دوی په وینا دغه وسلوال د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري او په یو شمیر بریدونو کې ککړول. دغه امنیتی افسر زیاته کړه چې په تیرو سو ورځو کې جنوبي وزیرستان کې ټول سلویخ وسلوال ووژل، چې د نوموړي په وینا د اتمې او نهمې مئی په شپه هم د غلطه وسلوالو زید عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژلي ول. بل طرف تحریک طالبان پاکستان لخوا مشال ریډیو ته استول شوی بیان کې مرکزی ویان محمد خراسانی دعوه کړي چې د مئی په څوارلسمه جنوبي وزیرستان کې فوج د دوی زید عملیات کړي خو دوی ناکامه کړي او دغه برید کې دوی اووه فوجیان وژلې دي. وسله والو ته زیان نه دی رسېدلې. د مئی اتمې او نهمې په شپه عملیاتو په اړه تحریک طالبان پاکستان ویلي ول چې هغو عملیاتو کې د دوی د وسله والو کمانډر د کور ماشومان وژلې شوي ول، خو امنیتي چارواکي د دوی دغه ادعاوې ردوي. فوزي چارواکو په وینا د مئی په یولسمه هم یرلې کې فوزي عملیاتو کې یو وسله وال صدام عرف لنګړه وژلې وو چې د دوی په وینا د ځانمرګو برید کوونکو ماسټر مایند وو. د مئی په اوومه هم د امنیتي ځواکونو مشرانو په وینا میرامشاه طبي ټول خیل کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیاتو کې یې د شپږو وسله والو د نیولو دعوه کړې وه. د فوج مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه د مئی په لومړۍ نیټه هم تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر مهتاب عرف لالا په ګډون د یادې ډلې اووه وسله وال یې گرفتار کړي ول. شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د تیرو سو میاشتو نه وسله والو زید د فوج ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسله والو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د دواړو ترمنځ وخت په وخت نشته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جنوبی وزیرستان کې مسجد کام په وزرګه کې پریکړه کړې چې د پوځي عملیاتو ملګرتیا نه کوي. په دې پرونی جرګه کې قومي مشرانو ویلي پخوا هم پوځي عملیاتو کې کورونه لنګ شوي، رنګ شوي، سړکونه ویجاړ شوي، تعلیمي ادارې له منځه تللې وي او ولسي خلک وژل شوي، نو ځکه دوی بیا داسې عملیات نه غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د پوځي عملیاتو پر ځای د امنیتي ادارې د وسلوالو ترمنځ د توپیر چې کوم پالیسی ده هغه دې پرېږ دی او بے ګناه خلک دې هم خوشی کړي یا هغه دې اول خو نیسی نه او کمی نیسلی وي چې هغه خوشی کړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا ویلي په پراخه کچه د عملیاتو پلان نه لري او که څوک د شک په بنیاد نیول شوی وي نو د پلټنو په نتیجه کې که بے ګناهی ثابت شي هغه به خوشی شي. مشتاق مسید معلومات راکوي.
د دغې امن جرګې غوښتنې اډوکیټ شیرپاو ماسید مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان د مسید قبیلې په علاقه سه امن حالات یو ورته بیا خراب شوی دی. د هغې په والا ټول مسید کوم په متفقه نن د امن په نومه جرګه وه چې په دې سه 15,000 پوره خلک شرکت وکړه او په متفقه دا فیصله وکړه چې میز مسید کوم په جنوبی وزیرستان سه ملیټری اپریشن نه مانی میز چکیم دای د پاکستان د فوج وینت یاول یا د تریکه طالبان وینت یاول یا ور سره د عام عوام وینت یاول بخینه غوړي د میز د مسجد کوم د قبيله یو لاک څلور زره مل ډنګ شولې میز پنځیر شهیدون شول بچیونم شهیدون شول د هغه نه بعد نن ها امن نه قائم کیږي نو دا ملټری اپریشن میشته نه منزور دی.
د پښتون ژغورنه ورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې په سیمه کې د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده د پاکستان پوز او پولیس د یې پیرا کی
امن پاواله باندې ودانا مخته هاي وا جرګه شوی وا د مولا خان سروي باندې نو د یغه جرګې نه دا جرګه یې شوا د امن پاواله چې نیز وزیرستان سے امن غوړي او میز دلتا سن ژوند غوړي د کوم د تنظیم خلق او د کومي مشرون او پخپلا مشر منظور پښتین دا هم پخپلا پکښ موجود و کوم د فیصله پرګلا وکړه چې میز وو دلتا په دا خبره باندې چې کی ما ما وا میشي دا و نه د طالب ملګرای کیږي او نو د فوج ملګری کوي په علاقه کې امن زموري دا بالکل د فوج دو چې دا خبره وشوه چې کلی جګ جوړې دي کاپیون به جوړ کړی دي مقصد دا دی چې عامه دا دای نشته و غوړي ټول پولیس دا وزیرستان سه شپ شي او د پټه دا هغه کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د صوبائی اسمبلی مخشینای ممبر حافظ اسام الدین ویائی چې په سراروغ امن جرګاکشه د پاکستانی پوز نه په شکتو سیمه کې د گرفتار کړی شوی کسانو د خوشی کاوله غوښتنه هم وشوا.
حکومت نه دا مطالبه وکړي چې وس وخت د پوز تنګي پټوري سره شروع ځای چې دا فوري تور باندې کول او څو باندې کول خو هیڅ کله د مسایل حل نه دی. په اداري خو روډین تخلصوي او د ضرورت
مشال ریڈیو چه د سراروغا امن جرگے وشتنے د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخه تکشه شوی غوی و ویل
افز خو الحمدللہ امن مان چې دا زمای چې تیر کله په نسبت دی کل چې لکه بهتر دی غنه دورا لکه کې رولټیز نه دیسلی پاک فوج کې رولټیز نه دیسلی پولیس کې رولټی چیرې نه دیسلی او عام روټین چې کوم پولیس پیٹرولینګ دا پولیس چې کوم ډیوټیز دی پولیس چې کوم چیکینګ دا پولیس نه کېز دی عام ټول روټین چې روان دی نه دا څه خبر ستا دا چې 2009 تر باندې اپریشن کې لګیا دا لا یې لکه چې کوم دخلي کې دا څه خبر بالکل ستانه دا دا څه صورت حال دا البته آی بی او چې کوم دا وخت په وخت کېږي زکه چې چیرته انټیلیجنس بیس باندې انفارمیشن راځي د کریمینلز خلاف لا د ټیریزم خلاف نو یې خلاف ډیفینیټلی اکراس پاکستان کې ادروایز نو دا څه خبر نه ستا چې امن امان صورت حال ډېر خراب دی.
د سراروغا امن جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په ضلع کښې یې د ناسم امنیاتي حالات په باره کښې د ماسید قوم مشرونه بله جرګه د راونې میاشت په 23 مئی په ماکین سیمه کښې روبللې شوې دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو د اوردون کو په کورم کې د پړچنار تری منګل مرکزی لار لتیر الله سورز راسي تړلې ده چې لوجه خلک وای دوی غنو ستونز سره مخامخ دي. دا لغه ورسته چې مې پر څلورمه د تری منګل په اسکول کې د ډزو په پیخه کې څلور استادان او درې عام وګړي وژل شو. حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم تړلې دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د سیمې امن بیرته پر ځای کړي. د تاریخ او رغزی رپورټ اورو.
مخت بیا پاکستان ځان عجز بولی مخت خپل مخت پاکستانی بول نه بولی مخت دې مهرباني وکړي خپل افغانستان یاد دې تخوشي چې موږ
دا خبره د کوتری سیمه حاجی خیال نواز د تریمنګل مرکزی سړک د بندیدو پر دې عمل کې کړي. هغه وای لس ورځې وشوې چې باندې لا پړه چنار تریمنګل سیمه ته ورغلي د تګ را تګلارا تړل شوی. نواز یاتوی یو خوونه ازغن تار لګیدل او بل خوا ته ور باندې لا تړل شوی. نو دا سیدی خپل علاقہ کې کې پاتې شي. ځای مشر دا هم ویلي لارې په تړل کې دلو هغلتا د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوي.
د خوراک د نو خوشیون د خې نه ملويږي. خلک بیمار دي نن هم یو سړی وفات شوی دی قسم دې په بلځو کې خخو دي د لارې دی واجنه او خپل خوبري ته وای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف خو هي مقتدی د لارې دی واجنه شته. په څو طرفه افغانستان طرفه جولر تول غولو کوس طرفه
پر سلورم مای په تری منګل کې پر استادانو تربریت په سکیورټی قابو ساتلو په خاطر د کورمې مختلف لارې تړل شوې. په یاد سیمه کې بلواګرو پر استادانو تر هغه پس بریټ کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمه یو تنو وجلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنا وجل شي ویول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپورز مشال لډیو تویلی کڅو هم د ضلع نور ټولی لارې خلاصې شوي خو لا پړچناره تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ را تک ستونزه نه حل کیږي.
نن سکم کنوایانی لاړی دی یا پرون لاړی دی او دا څوري زونه سکم روډونه باندو تری منګل نه ونه ساتره چپری پرې بیا پرون حکومت لونو کړو روډونه کولو کړو روډونه مکمل کولو شو وزګړینا ساده تا درپت بهول شولو بشاره نه بهول شولو خو بلول بالکل د ترې منګال خلک په خپل ګوډي کې بغیر د سکیورټي په پیورډ په لارې باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خنډي بریدونو پس نه اوازې د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې بلکې سکولونه بند شول امتحانونه وزندل او پر موبایل انټرنیټ هم بندې زو لګیدلو. د برکور مې مرستيال کمشنر امیر نواز خان پر پنلسم مې مشال لډیو تویلی لارې دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا مشمانو اخستل پیل شوی خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لری کړه شوی. مرستيال کمشنر زیاته کړه ډیر ضرب د سیمې خراب شوی حالات یو ځل بیا ادي ژوند پلور ورشي.
نو هغه باندې به ان شاء الله ورځ نیمه کې ڈی ای سی سی میټینګ کې حکومتي چارواکي به یو ځای کېنی او هغه تبعی والا عمل جوړوي. نو ان شاء الله امید لرو چې څو ورځې کې به دې باندې یو داسې پازیټیو سټیپ رامخ کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کوملاره دا به پرمختګ روان شي.
په کورما کې تر خنډي بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. خلک پر یو بل علاقو تګ را تګ نه کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرونکي د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سوني میشتو سیمو کې ډیپټي ورکولو ته تیار دي. په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخت پورې بندیز لګیدلې دي. کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي ورغلي. خوشیه سوني مشرانو ترمن د راجوړ شوی رابطو او حلو زلو لقبل د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوی دا. تاریخ کورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپور وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیخبر 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اردن کو مشال ریڈیو تا وگی پہ پیخبر کے دادی دا مقام شپگنی بجیش وے لن خبرنا درتا ورو. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن لیلان سره سم نن په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې سپریم کورٹ ودانه مخې ته احتجاجي پرلت وهلې ده. جمعیت علماء اسلام فی پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د سپریم کورٹ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی، نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر تا بندیال د مے پر 12 حکم کړی و چې د درغلی په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشی او د مے تر 15 د په هیڅ مقدمه کې ونه نیول شي. بلخوا عمران خان ویلي د پی ڈی ایم احتجاج د چیف جسټس دلیل کولو او د آئین مطابق پریکړو کولو ته د هغه د نه پریښودو په معنا دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مے پر 9 رینجرز واکونو د احتساب قومي ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې له اسلام آباد هایکورټه ونیو. عمران خان پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. هغه وایي چې حکومت پلان لري د 10 کلونو لپاره یې بندي کړي، د ګوند مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو پرون په سرروغه کې په یوه جرګه کې حکومت وغوښتل چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بې ګناه نیولي خلک زر خوشي کړي. د جرګې او ګډونوال شرپا مسجد مشالړو ته ویلي پخوانیو پوځي عملیاتو سیمه امن کړې نه، بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشالړو ته ویلي فوج د لویو عملیاتو پلان لن لري او که کوم ولسي وګړي نیول شوي وي او په پلټنو کې بې ګناهي ثابت شي نو خوشي به شي. نن د افغانستان په دروش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پولیو ضد څلور ورځنی واکسیني کمپین پیل شوی دی. په کابل کې طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د کمپین به د مې 13 دوام ولري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په یو بیان کې له ناټو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف د دې سازمان د غړیتوب ورکولو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. اوس پر شو نورو رپورټونو ته. په پاکستان کې د ومی وروستۍ سرشمیرنې پایلې ښیي چې د دې هیواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوښتې ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پختونخوا د نفوسو شمیر شاوخوا 9.5 میلیونه او د بلوچستان هغه شاوخوا 40 میلیونه خول شوی دی. چارواکو ویلي د 2023 زیږدیز د مارچ له لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې به نن په رسمي توګه پای ته ورسي، خو د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبې ځینې مشران د سرشمیرنې په طریقې کار نیوکې لري او وایي د پام وړ شمیر خلک له شمیره پاتې شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ ورو.
پاکستان کې دغه اومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک پیل شوی و چې د هیواد لومبه ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکو سرشمیرنه ده. 12 مئی پورې راغون شوی معلوماتو تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده، چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبا چې 15.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پختونخوا 3 کروڑ، بلوچستان کې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې 3.3 لک خلک شمیرل شوي دي. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلک په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوي دي. خو بیا د سند، بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سمه نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نسل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولې پختونخوا چې کومه سرشمیرنه وشوه په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات دي، په ځانګړي توګه باندې چې کوم د پښتونخوا نوي ضلع دي د دې سیمونه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمیر کې. دغه بار خلک چې کوم دي دا دې په دې سیمو کې وشمارل شي. د دې سره سره کلی هم یې کړې شوې په بانډو پاترا پوکي کورونه هم د غرنګ دي لیکلو نه پاتې شوې دي. د ریاست ټول وسایل هم بدی آبادی باندې به تقسیمیږي او دغه په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکم زیاته او وسم زیاته، نو نتیجه به دغه دی چې نورې صوبې نور اولسونه دا به د محرومو ښکاري. لهدا گختنه زمنګ دادا بای هغه ټول خدشات او تحفظات لری کړی شي چې کومې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې زمنګ آبادی قصدن آمدن دا کم ښکارا کول کیږي.
دا خیبر پختونخوا او سند صوبونه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماري دوی نه مني. بلوچستان کې د پختونخوا ملي عوامي پارټي سینر ډیپټي چیرمن رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نورو قومونو په نسبت ډیر کم ښودل شوی.
بنیادی طور د هر مردم شماري سیدا هغه د پښتون په ټول یعنی جنوبی شمالي پښتونخوا کې دی، کاغه بیا په جنوبی پښتونخوا کې دی، کاغه په پخوانی پاټا کې دی. پښتونو ډیره حقيقي آبادی سیدا هغه یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیر سوی ده هغه بیا بیرته ایستلې ده کاټ کړې ده. دا وخت کې اوس زه ګوره نظر لګوم د اولس په مردو شماري کې پټه چې دا دا درویشت لکه آبادي ده د کوټیان په دې مردو شماري کې دوی تر اوسه پورې کوټه چې دا هغه د اولس مردو شماري ته نه ده رسېدلې.
خو بیا تر 28 اپریل د مردو شماري کمشنر د یاد عمل پای ته رسولو امر کړی وو. سیوا د ملک شپږ شپېته ضلعونه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي. په دغه شپږ شپېته ضلعو کې د پنجاب 33، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 9، د بلوچستان 3، 5 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او 4 د گلګت بلتستان ضلع شامل دي. او ویلي وو چې کوم خلک پاتې دي باید تر 15 مئی دوی هم په شمیرنه کې شامل کړل شي. کال 2018 مردم شماره کې پاکستان آبادی سباندې 40 کروڑ خودل شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې 30 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی 15 میلیونه څخه زیوا خودل شوی و چې ځایي سیاسي جماعتونو پرې سخت غبرګون خودلی وو. د پاکستان د شمیرنې ادارې تر مخه پر ډیجیټل مردم شماره کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی 19 میلیونه سیوا خودل شوی چې په کال 2018 کې د یادې صوبې آبادی 12 میلیونه مخه ته راغلې وه چې په تیرو شپږو کالو کې آبادی نږدې 5 میلیونه سیوا شوی. دا خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسی مشرانو علاوه حکومتي اتحاد پی ڈی ایم کې شامل پاسین صوبه کې متحده قومي موومنت پاکستان مشرانو هم په دغه مردم شمارې تحفظات خودلی وو او په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د صوبایي او قومي سنونو استفاګانه ورکولو دړکې هم ورکړې وې. دین علاوه جماعت اسلامي هم پاسین کې خپل تحفظات ښکاره کړی وو چې ورستو د هغې لپاره وزیر اعظم شهباز شریف کمیټیان جوړول امر وکړو او ویل چې د یادو ګوندونو تحفظات ته لری کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پېښور تعلیمي بورډ اعلان کړی دی چې نن یعنی د میل 15 د 9 او 10 ټولګیو امتحانونه بیرته پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د 9 او 10 ځنډول شوی پرچی به په نو تاریخونو کېږي. دا پرچی د تحریک انصاف د مظاهرو له امله ځنډول شوی. په همدې حال کې زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ملک سیاسي اړیکې ګړي او د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړی دی. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
د ادارې ډیپټی ډایرکټر علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د مظاهرو لوجې د 9 او 10 پرچی ملتوي کړې وي. نوموړي زیاته کړه چې د پرچو نوی ډیټ شیټ یې جاری کړی او د بورډ انتظامی د زده کوونکو لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي.
د زوړ شیډول مطابق به د 15 تر د 18 تاریخه پورې پرچی وي او کوم پرچی چې منسوخ شوی دي یا پوسپون شوی دي هغه به د 19 تر د 23 تاریخ پورې اغستې کیږي. دغه شانتي د پریکټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کیږي.
د لوور دیر اوسیدونکو ماجد خان مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف پلاویان ورلا د سکول ودانې ته نقصان رسولیو، نو اوس ورته د سکول انتظامی ل خپل سکولا بل زیاده پرچو ورکولو هدایت جاری کړي.
زمونږ چې کوم سټډي او کوم تیاری زمونږ روانو نو هغه ډیر خریدم سره روانو هغه منس کې ګیپ راغې هغه وجه نو زمونږ سټډیم ډیسټرب شوی دا بل زمونږ حال بل ځای ته چینج کړی دی. نو مونږ بوس پیپر یې هلته ورکوو اوس دا پته نه لګي چې سبا کیږي څه حالات به وي حال به څنګه وي نور به دغه څنګه وي اوس هم دا پته نه لګي چې د پاکستان د حالاتو چې آئنده روان وخت کې به بیا څه کیږي. خو ډېر غټ ټینشن یې جوړ کړی دی.
جلوه ممن د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د نوموړې په وینا چې د لسم د بورډ پرچی په تعلیم کې مهم رول لوبوي، خو له دغه حالاتو پریشانه وا چې تر کومې مودې به پرچی وزنډیږي.
چې پیپر لاړو نو هغه کینسل شوی و، نو چې موږ واپس رالو چې موږ بل پیپر ته کوم تیارې کوو، نو هغه د انټرنیټ د وجې ډیسټرب شو. نو اوس موږ سدا ایر ده چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زموږ نمبر ښه راشي او کنه.
د تعلیم لپاره کارکوونکي عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې باید سیاست او تعلیم له یو بل لري وساتل شي. نو موړي زیاته کړه چې په ملک کې د زده کړو سره تړلې اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونو لوجه د زده کوونکو په ذهن بد اغیز پریوزي.
چې کله سکولونه بند شي، انسرټینټی وي، سکول بند شو، سکول کلاو شو، نو دینه ماشوم باندې یو خو ذهن باندې ماشوم چې کوم مینټل هیلت ته وي په دې باندې هم اثرات پریوزي. چیرې د سر روان دي زما په ملک کې بل سیټ ته کو ګوري د دې کوم اکیډمیک کیروی دا هم ڈسٹرب شي او د سره یقینا ماشوم هغه کوم یو ریدم وی هغه مات شي. کووډ نمخ کې د پنځم کلاس ماشوم کوم اسسمنټ هغه دا و چې هغه په 3.5 کې ولاړو، یعنی هغه د پنځم کلاس ماشوم چې هغه یونیم کال خپل سکیل نه لاندې و، خو چې کله بیا کووډ راغلو چې کله هغه اسسمنټ وشو نو پنځم کلاس ماشوم دوه کال او دوه میاشتې شاته روانو. نو دا یقینا داسې هم په دې چکم مسلی دی یا چکم پروټیسٹ وی دا پدی بدی منه دا مشمان منه غټ اثرات پریوزوی.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم اعلی محکمه او د الیمنټری او سیکنډری تعلیمی ادارې هم په صوبه کې د 15 مینه د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو د پرانستو هدایات جاری کړی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو، د بلومبرګ په نوم یوې نړیوالې رسنۍ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراط زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د افراط زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې د انفلیشن 6.4% ته رسیدلی و چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې وې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ ژوند خورا زیات اغیزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور پروگرام پر بحالے خبرو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د ملیح امیرزاده په دې رپورٹ کې.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا حیواد کرزے دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسے دلے. دمی پر دویما دا بلومبرگ پر یو رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران لاملا کنگال یا دیوالیا اعلان شوی ہو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په سلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدورکاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانه غیزمن شوې دي.
ګرانی بالکل په خپل عروج باندې ده او ما غواړم لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مست تنخواه خلی هغه هم سره دې جات متاثر شوې دي. ما چې ودا سوچ کوم تنخواه به ونه کې متاثر لګ ډیر بچت کیدو اوس به مو بالکل هغه بچت نشو ده بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هاندې په مشکل سره ستر سي.
د بلومبرګ په ریپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپې ارزښت هم 40% تر ټیټ شوی. د گاډو کرایې شپږ 50.8% لوړې شوی او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 38.1% شوی دي. د غراز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 16.9% ته لوړ شوی دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورم مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړی دی او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ترالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغه خیر غوښتو ترالل هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامیږي. خلک کرایم طرف ته ډیر زیات رالل. ډیر خلک د دې خودکشیانو باندې راغلل. زموږ مشرانو لپاره پکا دي
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته سباندې $1 ارب قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور $4.2 ارب ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو تویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی شوی اور انفلیشن خیواسو پته دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شیان دی اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت ہے لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دیا تقریبا 5% دے اگر ہر یو قسط اگر ریلیف نسی ملاو کی دے.
طاہر شیرانی وای دا IMF او نڑیوال بینک قرضے یو ارزی لاردا ہو ترسو پاکستان پخپلا دا پالیسی پکچ اقدامات نی وکڑے ترغی یہ پ اقتصاد کے استحکام نشیرات للی داغ پ خبر پ ہغو اقدامات تو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لګل سرمایه کاری سیوا کړي او سنتو نو لګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه او غزوي د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانه د قابو موندلو لپاره په وخت ضروری اقدامات وکړي.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د جنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او ګلۍ فصلونو ته زخت ډېر تاوانونه اړولې دي. په دې صوبه کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه د صوبې پر 233 کړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6.5 کړه ولاړ د غنمو فصل باران او ګلۍ تباه کړي دي. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لک میټریک ټنه څخه زیات راګول شي. تر دې وړاندې د ماحولیات او وفاقي وزیر شیر رحمان ویلي چې پاکستان د نړۍ په غوښلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات اغیزمنې دی شي. تفصیل د عظمت علی شاه رپورټ کې.
سخت کال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلې او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
تقریبا میاش مخکې او باران شوی دی، هغه ټیم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و، موږ ډېر خوشحاله وو. خو چې کله هغه باران پوه شو بس دا هغې نه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنٹلی گلئی اوشو باران اوشو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وا پانی مانی غار سه پکې، نو د الوچې ډېر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کا یو پټي دس پې یو بوټي دس پېټې کړې وي، زمان دا چې دا ځل به هغه بوټی یا دوه کیلو درې کیلو دانې به وکړي یا به نیمه پېټۍ وکړي یا به ډون کړي. اصل کې باغوان چې کوم د باغونو کار کوي پیکنګ کوي او منډی ته لګي هغه تباه شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سرویسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 243 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوې دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی ادارې جی آی ای سپیشلیست عزیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې لشمیرو راټولورو رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
موږ غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو، نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل هغه میچورټی ته رسیدلې په خوالي ته هغه هیټ ویو ووهي، نو د دې بارانونو پیله به هغه موږ سره چې دې پوښي او به زمیندار باندې هغه خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نو موري مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجې ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل، د غنم پریوتل، بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره د طوفان رالو د غنم نیم په نیم کل مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه اوس په هغه 18 منه تراله.
سوروج روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی و چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د 13 کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زناړې تاچولې په دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د پکتیا په ډنډی پټان کې هغه ناروغان چې د خپل ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره پاکستان ته ځي وايي په ډیر ځنډ ورته تګ نوبت رسیږي. دوی وايي یادې سیمې ته د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو هر ورځ لزګونو ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي، خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته ووړي. د پډنډی پټان باندې ډېرې خلک د خپل ناروغیو د درملنې لپاره د کورمې د خرلاسې پر لار پیښور ته ځانونه رسوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډی پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی ښارونو روغتونو تزي یو تن ناروغ لرون کی مجید مشال رورته ول
د خوست خال د پکتیکا خال د کندور نټول خال په دغه لري موتی نو مریضونو ډیر کم تی دود وړي زګه کم تی دود وړي چې ټوکن کم دي د ټوکن لګي زپاکي یا د ګلم خان لري او تخلص کی خال په خپل لري چې د جلال آباد خال په خپل لري چې نو د لغمون ونه ست تقریبا د لاس ولایتو خال دال تر چې حق د منګ د پکتیو ویل نټول یو خبره ده خو نه چې ټوکن متاسفانه لګي ډیر وای مو خپل مریضون د کیم سل دی پوت دی وسپوري نڅ زګه مونږ بیا نو بات ورکو د خوست خال کو تویر کو نور تویر کو او نو ډیره مهرباني بداوی چې مجاهدین مونږ صدق کی خمګری وکي
د ډنډ پټون ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ولنه شتونه هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راځي کې د بینظمۍ او د مخنیوي غوښتنه کوي یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت اوس دا په دډوک پرته یو د حالات دي نو د بیمور اول حق دا غده چې د تاروم سہولت پیدا شي او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضون سره اول حاصل وک او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وی چې دغه ته دالت لګي سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمه ډیری دي
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغان شمیر ل اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري ناروغ لرون کې محمد اعظم وایي
نو زمونږ یی چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي نو پوس ډیر دي بیماران ډیر دي د بیمارانو په غوښته دغه موږ ته 200 نفر ته 200 ټوکنو ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضی په دای کې داسې بیماران دي چې هغه د ویني کینسل وی بعضی داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وی بعضی داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغون دي
بل لوري ته د پکتیا په ډنډ پټاون کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسالې مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي د ډنډ پټاون ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وی دلته راشي تدوی وکړي د یو ساعت لپاره دوه ساعت لپاره یا شپه وکړي یا باران وی یا لمر وی دغه لپاره ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی هغه شروع دي ځنه رسیدل دي ځنه برسیږي
یاد دی وی په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان د پکتیکا په انګورړه او د پکتیا په ډنډ پټاون باندې د سوداګریزو موټرو د تګ را تک سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې وړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي لدې کبله د ستونزو سره مخامخ دي
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهه اونیزې خبرونه حجره په لسنی مو بجو د ځوانانو غږ په یو بجا سروې په دونی مو بجو باډي وې په دریو بجو د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو د کرخې په غاړه په پنځو بجو
د افغانستان د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرخې ته څیرمه یوې لرې پرتې درې ته د ولسی خلکو په شرونو 2 کیلومتره سړک جوړ شوی دی او هلته په لومړي ځل یو موټر ورغلی دی. سیمې خلک وایي په خواهیې چې درې ته د موټر لار نه وه، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته ده، یو شمیر سیمو ته یې لا هم سړکونه نه دي تیر شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تازه د یادې ولسوالۍ سیرګل درې ته د ولسي خلکو په اشرونو 2 کیلومتره سړک جوړ او په لومړي ځل یادې درې ته موټر لار وموندله. د سیرګل درې یو تن قومي مشر امینګل وایي په خواهی چې درې ته سړک نو تیر شوی، د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مریض چې په کټ کې واغیست یا په ځنازه لرګي به دوه تړل او په هغه کې چې به مریض واغیست او مرکز ته به رساوو نو یا به په لارې مړو او یا به دومره تکالیف سره رساوو چې یعنی کومه حالات کې به رساوو.
د سیرګل درې اوسیدونکی محمد خان د سړک په جوړېدو خوښ دی او وایي د سړک په جوړېدو کې لویو او وړو ونډه اخیستې ده.
مونږ ډیر خوشاله یو چې دا ګاډی یاله په دې سړک باندې دا سړک په خپلو لاسو د خپلو هلکانو د ټولو وړو لی وړو ساس کړی.
سیرګل دره له پاکستان سره په ډیورنډ کرخه پرته سیمه ده چې خلک یې د حکومت د نه پاملرنې له امله د بیا رغونې، پوهنې او روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالواحد د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې د یادې سیمې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې د دغه ولایت لرو پرتو ولسوالیو ته سړکونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د مرستندوی ادارو او ولسي خلکو همکاري مهمه ده.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.